The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
ګانوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دانند خالی ورس کال بزر پین لسم د اکتوبر دریا منیټه دا و پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینځنی مې عدالت واشنگتن ڈی سی کې د اکتوبر 2 منیټه د شپې نه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنه در ساته خبرونه کې درته ز زائد خټک هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د مطبوعاتو تر مخه طالبانو د پاکستان او چین سره په پوله د افغانستان د بدخشان صوبې وردوج ولسوالۍ وروسته د بهارک ولسوالۍ هم قبضه کړي. د بشري حقوقو ډلو د طالبانو د حکومتي ځواکونو په ډزو کې گیر شوي عامو خلکو پاکله اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې شام کې د روسي بمبارۍ له وجې د صدر اسد په لاوه فوج ملاتړ کیږي او حکومت مخالفه ته ماتې ورکول کیږي او دې سره داعش تندروه ډله وده مومي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي بحیره روم کې د خراب موسم له وجې یونان ته راتلونکو په ناګزینو په شمار کې کمی راغلی، خو زیاتوي دا کمی تر ډیر وخته پورې نشي پاتې کېدی.
یونیسیا د دې حالاتو د کابو کولو لپاره 138 ملیون ډالرو د امداد اپیل کړی.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د افغانستان شمالي ښار کندوز نه د طالبانو د قبضې خلاصولو لپاره یو ورځ وروسته هم د ځینې طالب وسلوالو له لورې افغان عسکرو سره د افغان عسکر د محاکمت سره مخ دي. اقتدار نه د لرې کولو نه 14 کاله وروسته په کندوز ښار د طالبانو قبضه افغان حکومت ته رسیدلی یو ستره ضربه او د طالبانو لوی بریالیتوب ګرځول کېدو. د دریو لکو خلکو په آبادۍ مشتمل کندوز ښار طالبانو د ګل پورس سهار مهال حمله کړې وه او دغه ښار یې قبضه کړی و. د ښار اوسیدونکي ویلي اوسیدونکي وایي چې اکثره طالب وسلوال تښتیدلي او ځینې اوس هم د عامو خلکو په کورونو کې پټ دي او فوج سره په جګړه بوخت دي. د اطلاعاتو تر مخه کوم طالبان چې د کندوز سره آشنا وو هغوی خوار پرېښی، خو ځینې وسلوال چې تښتیدلي نه دي هغوی اوس د خلکو په کورونو کې او ځینې د ښار په منځنو برخو کې پټ شوي دي. د کندوز مرستیال والي حمدالله دانشي ویلي چې د ښار کې امن امان پر ځای دی او کومه لویه جګړه نه ده روانه، خو د هغه وینا ده چې یاغیان په بشپړه توګه ښار نه ویستل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي د شام خانه جنگی به د امریکا او روس ترمنځ جګړه نه وي چې دواړه شام کې بیلابیلې ډلې په هدف کوي. جمعې په ورځ پیره ماڼۍ کې خبري کانفرنس په مهال صدر اوباما زیاته کړي شام کې د روس مداخلت د تباهۍ لار ده. صدر اوباما ویلي روس لخوا بغیر څه توفیر داعش تر څنګ نورو ډلو باندې بمبارۍ سره به شام کې حالات نور هم خراب شي. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ادارې یا یونیسیار ویلي یونان ته راتلونکي کډوالو په شمېره کې دی اونۍ کمی لیدل شوي. جمعې په ورځ چارواکو ویلي د دې علت بحیره روم کې خراب موسم دی چې له امله سفر نه دی ممکن. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې بیان ایډراین ایډوردز جمعې په ورځ ویلي موسم سمېدو سره به د کډوالو یو بله لړۍ پیل شي. ملګری ملتونه وایي یمن کې به د مدني ټولنې تنظیمونو د غړو تربیه کوي چې هغه خلکو ته نفسیاتي آرام ورکړی شي کوم چې دغه شخړې نه متاثره شوي او دغه ملک کې د بشري حقونو د سرغړونې ریکارډ هم جوړ کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارې چې پکې د ترقی اداره یو این ڈی پی، د ښځو د بهبود اداره یو این ویمن او د بشري حقونو ادارو له طرفه په ګډه 130 تحقیقکارانو او ځینې غیر سرکاري تنظیمونو غړو ته تربیه ورکړی کیږي. امریکا کې وفاقي مامورینو 14 قسمه وسله برآمد کړي کومه چې د هغه تنده چا چې د امریکا اوریګن ایالت کې یو کالج کې ډزې کړي چې له امله یې ګڼ شمېر خلک وژل شوي او ډېر ژوبل شوي هم دي. مامورین وایي شپږ قسمه وسله د غتن سره کالج کې وه، اووه قسمه یې د هغه کور نه برآمده کړي. کالج کې ترلاسه شوي وسله کې 15 تماچي او یو ټوپک شامل وو. پولیس پلټنې کوي چې ولې 26 کلن کریس هارپر مارش سرنومي د غتن زیارت په ورځ کالج کې ډزې خلاصې کړې. صدر باراک اوباما امریکایي کانګرس باندې غږ کړی چې زر تر زره د حکومت چلولو فنډونه منظور کړي او امریکایي اقتصاد ته دې زیان نه اړوي په داسې حال چې نړیوال اقتصادي وده ورو شوي. جمعې په ورځ پینه ماڼۍ کې خبریالانو سره خبرو په مهال صدر اوباما ویلي دی به د لنډې مودې ګامونو باندې نور لاسلیک نه کوي چې ځینې غټو مسلو حل پکې نه وي. صدر اوباما څو ورځې وړاندې هم د لنډې مودې د فنډونو بل لاسلیک کړی کوم له مخې به د صدر د دسمبر 11 نیټې پورې وفاقي حکومت ته فنډونه ورکړی کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خبرونو ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونو باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته چرته چې حکومت وایي د کندوز سیمه یې طالبانو نه خلاصه کړې ده، خو چې کوم راپورونه د سیمې نه روان دي هغه وایي چې اوس هم د کندوز په ځینې سیمو کې د سرکاری فوز او د طالبانو ترمنځ انخطې روانې دي. حکومت وایي چې زیاتره طالبان د سیمې نه تښتېدلي دي، خو ځینې کم چې په عامو کورونو کې پټ دي د هغوی سره جګړه روانه ده. خو دې تر څنګ داسې راپورونه هم راغلي دي چې طالبانو بدخشان چې کوم ولایت ته د چین سره پوله لګېدلی ده د هغې ځینې ولسوالۍ قبضه کې اخیستې دي. دې تر څنګ په افغانستان کې جلال آباد کې تیره ورځ یو امریکایي مالبردار 730 جاز راپریوتو له امله یو لستنان مړه شوي دي. د هغې په هکله هم دا تفصیلات په دې راپور کې د ډیوه راډیو زموږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کندوز کې جګړه لا روانه وه چې طالبانو په لری پروت شمالي ولایت بدخشان کې هم د جګړې میدان تود کړو. طالبان ادعا کوي چې دغه ولایت کې یې د اردوج او په دې وروستیو کې د بهارک ولسوالۍ هم نیولې ده. په بدخشان کې د پولیسو ویان لال محمد احمدزی په اردوج ولسوالۍ کې د جګړې په اړه ډیوه ریډیو ته وایي هغه خپل خبرو په جریان کې دا هم وایي چې بدخشان د افغانستان شمال ختیځ کې پروت دی. دغه ولایت د جنوب ختیځ لخوا تاجکستان سره پوله لري. چین او پاکستان هم د دې ولایت سره هم سرحد دی، نو ځکه بدخشان یو تجارتي ولایت هم بلل کیږي. د بدخشان والی شاه ولی شاه ادیب وایس اف امریکا ته ویلي دی وایی چې پرون شپه د اردوج ولسوالۍ سقوط وکړه او د وسلوالو لاس ته پریوته. افغان ځواکونو په 10 کیلومتری کې د دې ولسوالۍ نه په شا تللي. په دې هلو ځلو اوس بوخت دي چې بیرته دغه ولسوالۍ خپل په ولکه کې واخلي. دی وایي چې دوی هوایي ځواکونو ته ډیره سخته اړتیا لري، او دا ځکه چې دغه سیمه غرییزه او کوهستانی سیمه ده. څنګه چې ویل کیږي په دغه وروستیو کې د بدخشان یوه بله ولسوالۍ بهارک هم د طالبانو په قبضه کې شوې ده. کمال خټک د ډیوه ریډیو خبریال د افغانستان نه داسې وایي.
بدخشان ولایت چارواکو دا تایید کړه چې بهارک ولسوالۍ چې د تیرو څو ساعتونو راهیسې د تېرې شپې راهیسې په هغې باندې سخته جګړه روانه وه د طالبانو او د افغان ځواکونو لخوا، اوس دغه ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده.
دغه ولسوالۍ صرف 10 کیلومتره د بدخشان مرکز ښار فیض آباد نه لرې ده. داسې ویل کیږي چې طالبان هڅه کوي چې بدخشان مرکز هم ونیسي. پرون شپه د بهارک ولسوالۍ کې جنگ روان و او دغه ولسوالۍ نن غرمه د دوی لاس ته ورغلې. د دې تر څنګ د امریکایي پوځ یو چارواکي ویلي چې د افغانستان سویلي ولایت جلال آباد پر هوایي ډګر د امریکا یوه C-130 ډوله پوځي الوتکه له تخنیکي ستونزو له امله پریوتې، چې پکې د امریکایي پوځ شپږو پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان پکې وژل شوي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دغه الوتکه د 2 کسانو ویشتلې ده. طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان سره سیرمه په ختیځ او ختیځ جنوب افغان ولایتونو کې یو څه غلي شوي دي، خو د جګړې زور یې زیاتره شمالي لور کې په کندوز او بدخشان ولایاتو کې لیدل کیږي. افغان چارواکي تل د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تو لګوي چې د پولي بلې غاړې نه پاکستان کې د طالبانو په موجوده اډو کې د افغانستان د بې ثباتۍ پلانونه جوړیږي. د کندوز په اوسنۍ جګړې کې هم کابل په ISI تور لګولې چې دغلته د افغان ځواکونو مخالفینو سره مرستې کوي، خو پاکستان همیشه دغه تورونه ردوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې اوس وخت شوې ده د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهمو موضوعاتو باندې سیړنې چاپ شوې دي، راپورونه چاپ شوې دي، هم دنا تاسو خبروي د ډیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل.
په عالمی مطبوعاتو کې په کندوز د طالبانو یرغل او دغه خار کې د افغانستان د فوجونو او د طالبانو ترمنځ د انختی جنگ خبرونه لا هغه شان په غټو سرخو کې د چاپ کېدو عمل روان دی. د امریکای مشهوري هفتېدی خبری مجلې ټایم په لاته تازه غنه کې د کندوز په جنگ یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: طالبانو افغانستان کې د فوجي او انتظامی بد نظمۍ نه فائدہ پورته کا او د لاسوته خاري بیا ونیو. د مضمون په شروع کې یادګیرنه شوې ده چې د افغانستان صدر قاغلی اشرف غنی په 13 اپریل کې د هندوستان په دوره روانېدو والو چې ناڅاپي نوی ډیلی ته د ده سفر تر ډیرو ساعتونو دپاره اوزنډولی شو، ځکه چې دغه وخت د افغان فوجونو او د طالبانو ترمنځ د کندوز په خوشا سیمو کې خونړی جنگ تود وو. او په دې معامله ښاغلی اشرف غنی د نیټو کمانډر سره د خبرو اترو په غرض د څو ګینټو دپاره د نوی ډیلی د سفر نه رئیسار شو، خو طالبانو عقوبت په 28 ستمبر کندوز ښار ونیوو. ټایم مجله لیکي د طالبانو پوره کوشش دی چې افغانستان نه د نیټو فوجونو د وتو سره سره مطلبي ولایتي ولسوالۍ او اهم ښارونه ونیسي او دنیا ته خپل زور ښکاره کړي. کابل کې د خارجه چارو په وزارت کې د پالیسۍ او د حکمت عملی جوړولو د شعبې ډایریکټر خاغلی اشرف حیدری ټایم میگزین ته ویلي دي: اگر که طالبانو دا زمان کندوز نیولی دی، خو موږ د نیټو د هوایی فوج په ملاتړ خپل کومکي فوجونه ښار ته د لیږلو بندوبستونه کړي دي چې دا شان کندوز بیرته ونیسو او د عام ولس حفاظت وکړو. خو ټایم میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د افغان حکومت د کومکي فوجونو کندوز ته د لیږلو باوجود د طالبانو مخ په وړاندې روان یرغل د افغانستان د سلامتیا او حفاظت په باب له ډېرې فکرمندې راپورته کړې دي. هر کله چې بل پلو نیټو فوجونو هم افغانستان نه د وتو لپاره خپلې کړې تړلې دي. ټایم میگزین واشنگټن کې د ویلسن سنټر د تجزیه نگار د مایکل کوګلمن په حواله لیکي چې د کندوز جنگ د افغان فوجونو د پاره لویه ماتې ده. خاغلی کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو خو د ډیر وخت نه په کندوز نظر او اوس په کندوز د طالبانو د قبضې نه معلومیږي چې افغان فوجونو یا خو طالبانو سره خکر اړمول نه غوښتل یا ورسره د جنگ وستوان نه لرلو. د افغانستان د دفاع د وزارت نائب ویان دولت وزیری طلوع خبری ادارې ته ویل دي: که په جنگی مدونو کې د افغان فوجونو خپلو کې کوټلی رابطې او تړون وې، نو دوی بچری هم ماتې نه وې خوړلې. ټایم میگزین نور لیکي چې افغان فوجونو کې د تنظیم او د رابطو د نشوالي له سببه د خورې ورې مایوسۍ په مقابله کې د طالبانو په صفونو کې جوش او ولوله به د طالبانو د نوي مشر د ملا اختر منصور قره نوره هم اوچته کړي. د ویلسن سنټر تجزیه نگار مایکل کوګلمن دا هم ویلي دي چې د طالبانو د ستر مشر د ملا محمد عمر د حق رسیدو په اعلان دا قیاسونه کېدل چې طالبان به اوس د مشرۍ دپاره خپلو کې یو بل سره مشتي ګریوان شي، خو په کندوز د قبضې نه د دې حقیقت تصدیق کیږي چې د طالبانو دننه د ډیرو اختلافاتو باوجود دوی نن هم یو مضبوط جنگي قوت دی. ټایم مجلې د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په کندوز د طالبانو قبضې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامیه د سر روجتولو امکانات هم ختم کړي دي او دا یو ډیر اهم پرمختګ دی. اوس هر کله چې افغان فوجونو او امریکانو جنگي هوایي جازونو د کندوز د بیانی وو د پاره په شریکه عملیات شروع کړي دي، نو کته به شي چې طالبان تر څومره وخت پورې کندوز ځان سره ساتلی شي. اوریدونکو ته یادګیره نکو چې په ټایم میگزین کې دا مضمون په کندوز د طالبانو د قبضې کې دون یو ورځ پس چاپ شوی دی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس آف امریکا دی براجو د ګران اردن کوستا سو پام را ګرځو. شام ته چرته چې روس د بشار الاسد چې کوم مخالف ډلې دي دغه پر ضد خپل بمباری جاری ساتلې ده. روس وایي چې دغه بمباری هدف د داعش یا اسلامي ریاست تندر وډله ده، خو امریکا او نور چې کوم غربي ملکونه دي کوم چې د بشار الاسد پر ضد چې کوم ډلې دي دغه د لری کولو لپاره دغه ملاتړ کوي، وایي چې روس هغه ډلې هم په هدف کوي چا سره چې د امریکا یا د غربي ملکونو ملاتړ ترلاسه دی یا دغه حمایت ترلاسه دی. د امریکا صدر باراک اوباما هم جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ کې خبري کانفرنس په مهال ویلي چې روس لخوا شام کې بمباره سره به شام کې خانه جنگي نور هم اوږده شي او د دې ګټې به چا ته هم لاړ نشي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محوس چلیل نه.
روس د جمعې په ورځ شام کې نور هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې مهال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو غږ کړي چې د شام حکومت مخالفه ګوندونو باندې د بریدونه ودروي او د تندر وډلې داعش پر ضد د بریدونه ترسره کړي. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف کې امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی، جرمني، قطر او سعودي عرب شامل دي او د نږدې یو کال راهیسې د داعش هدفونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي. ائتلاف په یوې شریکې بیانیه کې ویلي دي چې د روسي بمبارۍ له وجې په شام کې حالات نور هم خرابېږي او دې سره به انتها پسندۍ ته وده ملاویږي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په هکله د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نه وي ترلاسه کړې شوې، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکې یوازینی پوځ دی. د روس دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې جنگي جازونو یې د سلی رشتو ساتو په موده کې 13 مشنونه ترسره کړي دي. د داعش 12 هدفونه یې په نښه کړي دي چې پکې د رقا خار دننه او ګیر چاپیره هدفونه هم په نښه کړي شوي دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي دي چې رقا خار باندې د زیات شپې نه هوایي بریدونه ترسره کړي شو، خو دا واضح نه ده چې په دې کې څومره د روس لخوا ترسره کړي شوي او څومره د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا. سیرین ابزرویټری د زیارت پر ویلي دي چې د روس جنگي جازونو لخوا په همس باندې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 13 عام وګړي وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. پاینی حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانسوا اولاند په پاریس کې وغونډه کې د شام شخړې په حق له خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې ممکنه موقتی حکومت په حق له خبرې وکړې. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې کې خپل وینا کې د شام خارجه وزیر المعلم وویل چې د هغه حکومت په یو امن معاهده تر سره کولو لپاره ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي. روس چاچی د تیر شروع په ورځ شام کې خپل هوایي کمپین شروع کړو، ویلي دي چې د داعش تندلاری په نخښه کوي، خو امریکا په روس تور لګوي چې د هوایي بریدونه د صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره استعمالوي.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو شام کې چې کوم حالات تھی پاغه باندې د محبس جلیل نه راپور تاسو واوریدو چې پکې د امریکا خبرګون وو شرنکاران وایي چې په روس له خوا شام کې دغه بمباری سره دغه مداخلت سره نه یوازې د شام د اولس لپاره نقصان دی بلکې روس هم دغلته کې اوږدې مودې لپاره انختلی شي کچری خانه جنگی زیاته شوه ځکه چې روس چې کومې ډلې په نخه کوي هغه معتدله سنی ډلې دي کوم چې غواړي سردر بشار الاسد د واک نه کوش شي او که سردر بشار الاسد د واک باندې د پاتې کېدو ټینګار کوي او د روس مرستې اخلي نو دغه خانه جنگی زیاتې دي شي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه.
د روس دفاعي چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې په دې هفته کې د روس لاړخه په شام کې هوایي حملو مقصد د دولت اسلامي توندلاري په نخښه کول وو.
د ګول از ټیرریزم اند وی ار نوت سپورټینګ اني وان اگینست د اون پیپل.
د شام او د روس په نظر کې هغه ټول ډلې چې د حکومت خلاف جنګيږي هغه به په هوایي حملو کې په نخښه کول شي.
خو په شام کې خلک سوک دي او توندلاري سوک دي. د دې جواب په دې منحصره دی چې پښتنه د چانه وشي. د صدر بشار الاسد مرسته کوونکي په شام کې ټول توندلاري ګروپونه تر هغه بلي او روس د صدر اسد کلک ملګری دی. د اردن یونیورسيټي کې د ستراتیجیک سټډیز ډایرکټر موسی شتیوی وای
فرام د سیریان پرسپکټیو اند د رشن پرسپکټیو and all groups that are fighting the regime are potential
د شام او د روس په نظر کې هغه ټول ډلې چې د حکومت خلاف جنګيږي هغه به په هوایي حملو کې په نخښه کول شي.
دوبه کې خلیج تحقیقي مرکز کې د دفاع او امنیتی چارو ډایرکټر مصطفی لانی وای د سعودي عرب نیخ پنیغه مداخلت باوجود د شام په جنگ کې د روس لاس وهنه د روان دي نزياته شوې ده.
We have now four out of the five big powers. They are part of the military operation in Syria. We have the American
د شام په پوزي عملیاتو کې دا وختي په پینځه کې سلور نړیوال غټ طاقتونه برخه اخلي. په دې کې امریکا، برتانیا، فرانس او اوس روس شامل شوی دی. یوازینی لوی طاقتور هیواد چین د دینه بهر دی. د شام جنگ کورنۍ مسله وه، د دینه سیمه ایز مسله جوړه شوه او اوس دا یو نړیواله مسله جوړه شوې.
خو نوموړی وایي سعودي عرب به د شام په نخته کې په فوري توګه برخه نه اخلي ځکه چې هغه د روان دینه د یمن پلانجه کې ګیر دی. دی وایي د روس خلکو 1980 لسیزه کې په افغانستان کې اوږد جنگ لاهر کړی نه دی او دا امکان نه ښکاري چې په منځني ختیځ کې اوږد مهاله پوځي عملیاتو مرسته وکړي.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شئ.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردن کو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیوه راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې تاسو پام راګرځو یورپ ته، چرته چې د منځ ختیځ او افریقایي ملکونو د کډوالو سلسله جاری ده. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې د خراب موسم له امله د بحیرہ روم کې خراب موسم له امله یونان ته د کډوالو د راتلو سلسله کم شوې ده. خو وايي د موسم سمیدو سره به دغه لړۍ یو ځل بیا پیل شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود علینا.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وايي د زیارت پرز جواز 1500 پناګزین یونان ته ورغلي دي. د بحیرہ روم د لارې به هر ورځ اوسط 15000 پناګزین یونان ته ورسېدل. چارواکي د دې کمی علت په بحیرہ روم کې خراب موسم بلی. خدا کا مشمیره تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلې. د یونیسیار وایند ایڈریان ایڈورډز وای د خزان موسم کې د هواګانو لوجې سمندر کې سفر متاثر شوه. خو د دې هر څه باوجود یونان ته د کډې کوونکو اپنا غزینو شمار مسلسل زیاتېږي. تمه ده چې د خالی او اتوار پورې دا شمیر ټاکلي 400,000 ته ورسی. د ترکی د سمندر غاړې نه په وړو کښتو کې کډوال او پناګزین د یونان جزیره لیسبوس ته د جمع پورس ور رسیدلې دي. زیاتره هغه کسان دي څوک چې شام کې د خانه جنگ نه تښتېدلې دي. په دې نو کسانو کې ځپلې شوې ښځې او ماشومان شامل دي. بهیرارم کې د یخنۍ له وجې د دوی لاسونه رپېدل. یونیسیار د زیارت پورس ویلي تمه لري چې روان کال د بهیرارم د لارې ولکه کډوال او پناګزین یورپ ته سفر وکړي او هم په دومره شمیر کې راتلونکي کال هم تمه لري. دا شمار د ادارې د اندازو نه 2.4 دی. یونیسیار د دې حالاتو د قابو کولو لپاره 138 میلیون ډالرو د امداد اپیل کړی. تیره میاشت یونیسیار د 1.5 میلیون ډالرو اپیل کړی و.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اویو کالو نه زیاته موده وشوه چې ملګرو ملتونو د بین الاقوامي قوانینو او د اصولو یو داسې ښه مضبوط او زیات توله نظام قائم کړو چې دینه وړاندې نه و. د امریکې صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې هم د دې نظام له سببه د انساني ازادۍ او سوکالۍ په مدونو کې بې مثله پرمختګ یقیني شوی دی، خو بیا هم ځینې قانونه د دې بین الاقوامي قانون خلافتیا کوي. دوی د خپل دې مخالفت په حق کې دا دلیل وړاندې کوي چې د ملګرو ملتونو ټاکلي مقصدونه اصلېدو والی نه دي او دا ټول هر څه زاړه داستانونه دي. د دوی په خیال نظام او حکمرانی په زور قائم ساتل لازمه ده. د افرادو حقونه هیڅ معنا نه لري، خو صدر اوباما زیاته کا کم حکومتونه چې په خپلو خلکو ویرې ترهی او الون بلون تیری دوی عقوبت دانه وانه کیږي، خو هغه ادارې د هر فرد د تلو وروسته هم تل تر تله قائم وي کمی چې د خلکو په سلام مسلات جوړی کړی شوی وي. بېشکه چې نړیوال ګوند خپل اجتماعي وستوان خکول پکار دي چې دا شان په هغو سیمو کې امن قائم کی چرته چې قانون د منځه وستې شوی دی او د هغو خلکو امداد له اورسي څوک چې پوخ امن غواړي. صدر اوباما زیاته کا مونږ له په شریکه د بیوسو خلکو حفاظت پکار دی، مونږ په دې لوري ډیر سکولې شو. صدر اوباما وی دیوال پوری لګولې شو کمزور خلکو له لاس ورکول سخیراتی عمل نه دی، بلکې دا د شریکی سلامتی معامله ده او د دې ادارې یعنی د ملګرو ملتونو مقصد یوازې د جنگونو مخنیوي نه بلکې د شریکی اقدام مضبوطول دي چې تر مخه به په دې ځمکه د بنینو انسان جون نورم ډیر خشي. د زیاته کا مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعہ د قابل علاج رنزونو نوغه وستې شو او د ایچ آی وی او ایډز غوندې د موزی رنزونو مخه نیوي شو. مونږ په شریکه د وباګانو جرړې وستې شو چې تر پولو او سرحدونو پورې محدوده نه پاتې کیږي. د غربت او نیستۍ نوغه وستې شو او د موقعو او روزګارونو په لار کې پراته خندان لری کولې شو. مونګلا د جمهوریت پلار ټینګ پاتې کېدل پکار دي ځکه چې ملکونه هغه مضبوط وي چې د هغوی خپل خلک پی حکمرانی کوي. صدر اوباما خپل تقریر کې نور اوې چې انساني تاریخ د داسې کذابو پیغمبرانو او د داسې نسکور شوو سلطنتونو د داستانونو نه ډک دی چې تل په خپل زور او طاقت غاویره وو، خو مونږ نه نن وخت د یو جدا قسمه قیادت او مشرتابه غوښتنه کیږي. داسې قیادت چې دومره مضبوط وي چې په خلکو دا تسلیم کی چې د قانون مفاد هم شریک دي او ټول عالم یو شریک انسانیت سره تعلق لري. مونږ له د ملګرو ملتونو په ټولو غړو ملکونو لازمن اواز کول پکار دي چې د ملګرو ملتونو د اډانې دننه په شریکه کارو کی. ټول غړي ملکونه باید چې د خصوصي استادو د هغو کوششونو مرسته وکړي کم چې د سیاسي اتفاق را پیدا کولو، د امن ساتنې د کوششونو د باردار کولو او د جنگونو د نه کېدو د پاره کیږي. مونږ په یو اتفاق د کار کولو په ذریعه د خپلې دنیا د پاره یو ځلانده او نور زیات محفوظه سباون یقیني کولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.